درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. گرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول، چې د 113 صفې څخه پیل تر 125 صفې پورې به دوام ولري. یولسم لوست ته اووم څپرکی. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه آیک جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلوانی فایل و، د مالګې یا د خوړلو فایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېر ورځې ادامه د ستنډرد الکترود پوتانشیل پیژنو، چې دا څه ډول دی، الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې د یا د نیم فایل پوتانشیل اندازه کول یو ډېر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې د خپل یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو، چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي، او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د هغه د نیمه پایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوي وي. اول ستنډرد وي او بیا ټاکل شوي عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي، او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتي ګریډ کې یو وي. یا هم په یو بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولار محلول او د هایدروجن ګاز له یو اټموسفیر فشار کې 25 درجه سانتي ګریډ تودوخه کښې کېدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کښې کېښودل سي یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډرد الکترود پوتانشیل توپیر چې ده هغه صفر منل شوی ده، او د نورو فلزاتو د ستنډرد الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي، که چیرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کښېښودل سي، دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کښې حل سي، یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنثی اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاس ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آیون په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنثی اټوم په شکل په الکترود کې بچ کېږي حلیږي. تاسو په دې ځای کښې هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو دلته یو مس ده او بل زینګ ده، چې موږ او تاسو د دغه دواړه اټومونه او د دوی الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی ده. خپله دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاسه ورکوي یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو د الکترون جذبولو خاصیت چې ده نظر و زینګ ته یا نظر و جز ته څه شي ده کم ده، نو له همدې کبله الکترون چې ده هغه د زینګ څخه د زینګ د خوا څخه مس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زینګ خپل الکترون چاته ورکوي؟ جز ته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو هغه خونسا اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلیز جوړ کړی دی او ایونین ایونی اټومونه یې خپل په اوبو کې چې شکر دی منحل کړی دی لکه څنګه چې تاسو وینئ. او بل باندې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زنګ خپل په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړی دی، او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوی دی، او مس چې د هغه بیا د کتوت په شکل سره عمل اجرا کړی دی او خپل ریډکشن شوی دی. رضو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو وچ او لانده پایلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی سو، که څه هم موږ په دې لوست کې ګلوانیک پایلونه وویله چې هره ورځ کولی سو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانیک پایلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو، او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانیک پایلون څخه په کومو کومو ځایونو کې استفاده کېږي موږ تېر لوست کې هم ولوستل. راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستل ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پیژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري دی. وچه بیټري چې د معمولي خپل همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودونکي دي، او دغه په همدې ترتیب د ګلوانیک د بیټري یوه ښه بیلګه ده چې خپله په دې کې په دې بیټري یا په دې وچ بیټري کې د ګلوانیک پایلونو څخه استفاده شوې ده، او د وچ بیټري چې دي خپله یو استوانی شکل د جستو څخه جوړ شوی دی، خو د پایل انود یې تشکیل کړی دی، خو د بیټري څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کیږي چې په دې وخت کې الکترونونه چې شکیږي ازادیږي. دې ته موږ او تاسو وچ بیټري وایي. لکه تاسو په دې لاندې مثال کې وګورئ، په دې مثال کې یا په دې مادې لکه موږ او تاسو وینو چې دلته منګانیک اکساید د امونیم سره تعامل کوي، په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي، او دلته د دوی هغه الکترودونه چې شکیږي ازادیږي. او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کې وګوري که چیرې جس یا زین یاد کو د منګانیک اکساید سره او امونیم سره تعامل، او په عین وخت موږ او تاسو وینو د یو الکترون په موجودیت کې دوی چې شکیږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي یا د کتوت په شکل سره، او په بالاخره دوی خپل چې شکیږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم ازادي. چې دا وچې بیټري وه چې زیات وخت موږ او تاسو کولی سو د بیټري موږ او تاسو ویله چې خپل د موادو ځینې وختونه د دې څخه کولی سو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای سي چې وپوښل سي، او په همدې ترتیب د کتود او د جستي استوانې ترمنځ کېدای سي چې د تیرېدو یوه نیمه کړي وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټري تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کېتو دونه ول تیرېدونکو نیمګړې غشا څخه تیرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي. راځو په دوام برخه کې موږ او تاسو استروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټري پیژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د ډولونو هغه بیټري څخه شمیرل کیږي چې دا چې د انرژي د زیرمول لپاره لري مهمو وسایل څخه یو هم خپل استروبي ذخیروي بیټري ده چې موږ او تاسو دا ډول بیټري چې د شپږ ولټا بیټري څخه لاسته راغلی ده په مسلسل ډول تړل کیږي، خو مجموعي ولټا چې دغه مساوي ده په 12 ولټ سره، او د یو ولټ بیټري انود یې د بل کتود سره تړل کیږي چې په دې ډول بیټري کې کېدای سي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپل هم د سرپو د اکساید څخه چې شوسوي وي جوړ شوی وي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو ول چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شکیږي تعامل کوي، په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو له بل سره د انود په شکل سره وینو چې دوی د انود په شکل سره دلته چې شکیږي په لومړۍ معادله کې په کتود کې په دې طریقه سره تجزیه کیږي، او په دوهم معادله کې بیا دوی د انود په شکل کې دی چې په بیټري کې یو داسې عمل اجرا کوي چې د سروبي بیټري انود بشپړ 464 او له یوې سپنجې سطحې لرونکي سروبي لوحې څخه کېدای سي چې شوسي لاسته راسي، او د سرپ چې دلته اکسیدایز کیږي او په همدې ترتیب سره چارج هم چې شکیږي مثبت دوه کیږي، او په همدې ترتیب سلیکان اکساید چې دا خپل د منفی دوه آین سره کېدای سي چې د سرپو د سلفیټ سره شو کړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي، او په نتیجه کې دوی هغه سطحې چې شي رسوب وکړي. نو په همدې ترتیب سره په کتوت کې هم له یوې سروبي لوحې څخه جوړ شوی چې خپله هغه سطح د رسوب د اکساید په واسطه پوښل شوی وه. په همدې معادله کې موږ او تاسو وینو جامد شکل یې کېدای شي چې په دواړو الکترودونو کې تشکیل شي او په بالاخره هغوی څه وکړي؟ رسوب وکړي. دا هم یو د ذخیره شوي بیټري وه. پله ګرانو زده کوونکو، د نیکل د کډمیم په نوم سره یو بل نوی بیټری لرو چې دا بیټری چې د خپل کېدای شي چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کې د دې څخه چې شو سي استفاده اوسي چې د ډیر کوچنی بیټری دي چې خپل ځینې هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دي. یعنی کېدای شي چې په دې کې یو نیکل کډمیم بیټری خپل چارج د لاسه ورکړي، د دوم د لپاره بیا هغه چې شي د چارج کولو وړتیا هم ولري. چې دا ډول بیټری چې دي د نیکل کډمیم بیټری نسبت و سروبي بیټری ته ډیر سپک دي په وزن کې. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ موږ او تاسو دلته یو معادله لرو چې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کډمیم عنصر د کډمیم هایدرو اکساید او سره څه شي کېږي. په عین وخت کښې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کډمیم هایدرو اکساید او دوه الکترونونه څه شي کېږي؟ په لاس راکوي. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو بېرته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه څه شي کوي؟ په لاس راکوي. چې دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي چې دا په هغه صورت کې که چیرې په یو کتوت کې داسې یو عمل څه شي سي اجرا سي. نو دا ډول بیټري چې دی د دوی د آیونونو غلظت چې ده د ګټې اخیستنې په وخت کې کېدای شي چې بدلون ومومي. ازو ګرانو زده کوونکو، د سوځیدلو پایل ته چې دا هم هغه پایل ده چې خپله لومړني مواد یې په پرله پسې توګه پایل ته وردننه کېږي او د برېښنایي انرژي د تولید لامل ګرځي. نو د سوځیدو د پایل نوم هم موږ او تاسو ورکولی شو، یا هم په دې نوم سره هم کېدای شي چې څه شي ونمول. په دې ډول پایلونو کې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په لګښت بسیری او اوبه موږ او تاسو څه شي کوي؟ تولیدوي. یعنی د هایدروجن او د اکسیجن ګاز څه شي کېږي؟ په مصرف رسول کېږي او بالاخره اوبه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. چې د دې ډول د دوو الکترودونو چې تاسو وینئ، دا دوه الکترودونو دي، یو کتود دی بل څه شته انود دی. دوه الکترودونو د متخلل کاربون او د پلاتین یا هم د سپینو زرو او یا هم د ځینو نورو انتقالي فلزاتو د یو ځایوالي څخه څه شي کېږي؟ جوړېږي یا هم مینځ ته راځي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو د انود په شکل سره دلته هایدروجن ګاز او هایدروکسیل دوه اټومه څه شي کېږي؟ یو د بل سره تعامل کوي، په نتیجه کې اوبه او دوه الکترون څه شي کېږي؟ د لاسه ورکوي، اخلي البته. او په همدې ترتیب که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو دوه الکترونونه ورکړو، بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ دوی دلته په کتوت حالت کې څلور اټومه څه شي په لاس راکوي؟ هایدروکسیل ګروپونه په لاس راکوي. او په پیل کې هم موږ او تاسو وینو چې څه شي موږ ته په لاس راکوي؟ اوبه په لاس راکوي. د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په مصرف رسول کېږي او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه په لاس راکوي، چې دا هم د سوځیدلو پایل و. بل ګرانو زده کوونکو، د پیل په ولتاج باندې د غلظت اغیزې وایو، چې یو هم هغه ولتاج خپل یو پیل کې منځ ته راوړل کېږي. په دې پیل کښې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل اوسي، ځکه چې دلته د پیل ولتاج یوازې او یوازې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري. نو ځکه باید د دوی مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید څه شي اوسي؟ مستقل یا هم جلا اوسي. د موږ او تاسو کولی شو چې په دې ځای کې د پیل د ولتاج باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایو چې اف مساوي کېږي په نتیجه کښې ان ای ضرب څه شي سره؟ په ای سره. دې ځای کې موږ او تاسو وینو که داسې چې موږ او تاسو ته هغه د فرادي د قوې پر اساس باندې چې قیمت یې راکول شوی دي 16.2010 په توان د 23، او په همدې ترتیب کولای شو چې هغه په همدې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي، نو د کولم قیمت موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې 9,95,000 کولم سره کېدای شي چې مساوي سي. بل ګرانو زده کوونکو، دلته د فایلونو کښې یو برېښنایي کار ترسره کېږي چې خپله هغه کار ته ویل کېږي چې د چارجونو یعنې الکترونونو د انتقال په واسطه سره څه شي کېږي؟ رامنځته کېږي. نو هغه کار مساوي ده په ډبلیو سره کیو ضرب وی سره. او کولم خپله موږ او تاسو ویل چې یو چارج واحد دی، او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کېږي چې د یو حادې د مقطع څخه په یوه ثانیه یو امپیر جریان تیر سی او پم دی ترتیب یو معادله تاسو دلته لري د هم د امپیر جریان زر د سکند په مساوي په کولم سره یو هم د چارج مقدار کولای سو چې کیو مساوي آی زر د فی سره وشیو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال د یو پیل محرک قوه عبارت د ټیکی ټیکی پوتنشل د الجبري مجموعې څخه انود کتوت محرک قوه او الف بی سی. د دوام سوال د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تیرېدای شي د چشې په نوم سره یادیږي، هادي نیمګړې تیرونکي ایک او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته زه دیانا صالحی یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوسته شراق لاست ویم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول، چې د یو سلو دوه دیرشمې صفحې څخه پیل د یو سلو څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوستونو شي البته الکولونه وپیژندل، د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې وه. په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو، چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګه مایع ده ښه اور اخیستونکی ده، خو ځانګړی او خاص بوی درلودونکی دی. میتایل الکول چې د خپله د ایتایل الکولو یا خوند درلودونکی ده، ډیر زهري ماده ده، البته زهري مایع ده چې لږ خوړلې هم کیدای سي چې دروندوالي لامل سي او زیات خوړلې هم کیدای سي چې د مرګ لامل سي. یعنی البته کچیرې د هغوی د بړاسونه خپله په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم په تماس کې شي، نو د انسانانو د وژنې لامل کیږي یا هم د مرګ سبب کیږي. نو باید د میتایل الکولو یا هم میتانول څخه د دوی د شلو څخه باید ډډه وشي. نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپله د تودوخې په منفي اووه نوي درجې د سانتیګریډ کې کنګل کیږي، چې خپلې د دې څخه کیدای سي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي. البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په 4.8 درجې د سانتیګریډ کښې په ایشېدو راځي، چې دوی خپله د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي، په هر نسبت سره کولای سي چې په اوبو کښې حل سي. نو خپله د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کیږي او په عین وخت کښې د فارمالدهای د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کیږي، چې خپله له فارمالدهای څخه بیا موږ او تاسو کولای سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې، د رنګونو په جوړولو کښې او داسې نورو محلولونو کښې، البته چې په صنایعو کښې چې کیږي په مصرف رسول کیږي، کولای سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چشي وکړو استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وینې موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ولوستله. اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو، چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولای سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولای سي، په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده، نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې شتې د تیزابي خاصیت یې ډېر زیات دي. نو که چیرې موږ او تاسو وګورو دلته میتانول چې عمومي فرمول سي ایچ 3 او ایچ ده، که چیرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي، موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نور ته چې شته زیات او ډېر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبه رنګه لمبې سره هغوی چش کېږي سوځول کېږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدایز کېږي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو خپله میتایل الکول واخلو په اوبه رنګه لمبې سره، البته دوی په اسانۍ سره وکولی سي چې اکسیدایز شي. نو په لومړي پړاو کښې دوی په اسانۍ سره چش کېږي په فارم الدیهایډ باندې تبدیلېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. خو په دوام پړاو کښې که چیرې تاسو وګورئ د دې اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته، په دوام پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه فارمیک اسید یا د میژې تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. او په درایم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د دې اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کېږي کاربن ډای اکسایډ او اوبه ورڅخه چش کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي، چې دا هم خپله د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی شو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو چې کولی شو میتانول، موږ او تاسو وویل چې یو ډېر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کښې او البته د هوا په نه شتون کې کېدای شي چې د لرګیو د تقطیر څخه په لاس راوړل شي، او البته هم کله چې د لرګیو د تقطیر څخه لاسته راوړل کېږي نو له دې کبله د لرګیو د الکولو په نوم سره هم موږ او تاسو یادولی سو. البته میتانول یا میتایل الکول د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادولی سو، ځکه لرګي یا هم که چیرې وګورو سلولوز خپله په ساده مرکباتو کښې لکه اسیتون ده د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کېدای سي چې شي سي تبدیل سي. نو که چیرې موږ او تاسو یاد ته راوړو په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو لوستلی وه چې په 1950 میلادي کاله پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنې د تقطیر څخه کېدلی سوای چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېر ارزانه طریقه وه، چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1960 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه، چې د همدې طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم چش کوه استفاده ورڅخه کوو، په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د هغه طریقه که ده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه، چې کاربن ډای اکسایډ د هایدروجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ کتلس کښې به د دوی تر منځ تعامل ترسره کېږي، چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چه شی لاسته راغلی ده، میتانول یا هم میتایل الکول سي ایچ 3 او ایچ، چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1960 میلادي کال کښې منځته راغلی وه، چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ تودوخه کتلس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو خپله میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند، یو هم راځو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپله ایتانول لرو، چې ایتانول چې ده یا ایتایل الکول چې ده خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې خپله خالص ایتانول چې ده ګرانو زده کوونکو هغه بېرنګه ماده ده، خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکي د ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپله په 114 درجه د سانتي ګریډ کښې دوی ویلې کېږي، او البته د ایشېدو درجه چې د هغه 8.3 درجه د سانتي ګریډ ده، او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت یې 0.89 ګرام پر میلی لیټر سره ده، او دوی چې دي یا ایتانول یا ایتایل الکول چې د میتانولو یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کولی سي چې چش سي حل سي. او ګرانو زده کوونکو، خپله د ایتانول چې ده موږ او تاسو کولای شو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکي مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو. هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کیږي په هغوی کې 95% الکول خو 5% اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چیرې موږ او تاسو ووایو د دې مخلوط خپل معمولي الکول هم ویلی شو چې په هغوی کښې بیا کیدای شي چې دا معمولي الکول چې دي کیدای شي چې په 80 درجو د سانتي ګریډ کښې په ایشیدو راسي. البته 100% الکول چې د ګرانو زده کوونکو یا مطلق الکول چې ده یا خالص الکول چې د خپل له معمولي الکولو څخه کیدای شي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکښې چشي سي اضافه سي یا هم واچول سي کیدای شي چې چش سي ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول وپېژندې، ایتایل الکول وپېژندله، ځانګړتیاوې او خواص یې وه، اوس کولای شو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولای شو چې 100% الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولای شو چې چشي ایتایل الکول یا هم ایتانول چشي کړل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولای شو خپله دا چې د ایتایل الکول چې ده په ډېره کچه د بورې د تخمر څخه هم کیدای شي چې چشي حاصل سي. نو ګرانو زده کوونکو دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپله له شایسته لرونکو نباتاتو څخه کولای سو د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولای سو چې خپله ایتایل الکول یا هم ایتانول چې کړو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینه ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتاتو څخه هم کولای سو هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنۍ، البته میوې کولای شو چې د دوی څخه خپله ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولای شوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ، موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولای شو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو البته بوره یا سکروس لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو، د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چشي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په چشي باندې تجزیه کیږي په ګلوکوز، او په عین وخت کښې چشي باندې په ګلوکوز باندې یعنی دوه مالیکول ګلوکوز باندې چې C4 هایدروجن 2 اکسیجن 4 په دې سره تجزیه سو. او که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیز په طریقه سره تعامل کښې دلته که چیرې دوی زایمیز سي، نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه چش سو لاسته راوړل سو، یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول چش کړو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کښې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د سلفوریک اسید او بخشي د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخې په شتون کښې هم کولای سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو ایتلین ده د اوبو سره یو ځای د یعنی د هایدریشن عملیت جا کوي د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چش کیږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایتانول او میتانول په شان څو قیمته الکولونه هم لرو چې څو قیمته الکولونه البته هغه ډول الکولونو ته ویل کیږي چې د خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو ګروپونه یې شتون ولري. دا ډول الکولونو ته موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ویلی سو چې البته څو قیمته الکولونو څخه خپله ګلایکول چې د هغه ډول الکولونه دي چې د هایدروکسیل د دوی ګروپونو درلودونکي دي. او ګرانو زده کوونکو ښه بیلګه یې خپله ایتلین گلایکول د چې ایتلین گلایکول موږ او تاسو وینئ چې دی په خپل مالیکولي جوړش یا سیستماتیک ډول سره دوی چې دی دوه ډوله یا هم دوه د هایدروکسیل ګروپونه لري چې موږ او تاسو دوی ته دوه قیمته الکول هم ویلی سو، یعنی دا چې دوی د دوه قیمته الکولو د جملې څخه هم شمیرل کیږي. او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله ګلسرین ده چې ګلسرین هم د څو قیمته د الکولو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی هم دوی چې دی په خپل ترکیب کې د هایدروکسیل درې ګروپونه لري چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوی ده چې درې د هایدروکسیل ګروپونه درلودونکي دي. او دا وګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ولوستله. راځو د لوست په دې برخه کې البته ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو په دې سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرې.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.